شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن د قطر له بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی او د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویس سره وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو لړ ټویټونو کې څرګنده کړې ده چې دا لیدنې کتنې د ترکیې په انتالیا کې د ډیپلوماسۍ فورم په نوم د غونډې تر څنګ وشوې. د ټویټونو له مخې د انتالیا د غونډې د برخوالو په باور دا د اړیکو د پراختیا لپاره ښه فرصت دی. ټام ویس له امیر خان متقی سره د کتنې پر مهال ویلي دي چې واشنګټن هڅه کوي چې د افغانستان اقتصاد په خپلو پښو ودرې شي. د انتالیا د ډیپلوماسۍ فورم غونډې تر یکشنبې ادامه پیدا کوي. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي سر له سبا د افغانستان په شلو ولایتونو کې د شری د واکسین ورکړه پیل شي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر ازادي راډیو ته وویل چې دا واکسین به شپږ ورځې دوام وکړي. د خیبر پښتونخوا په بونو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو درې ورځنۍ جرګه نن پرانستل شوه. د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د نامنیو د خلکو د بېکورۍ او د خپلو سرچینو د واک په ترلاسه کېدو بحث بلل شوی دی. ملګرو ملتونو نن ویل چې د فبروري له څلورویشتمې راپرېخوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، د جګړې له امله 2.5 میلیونه اوکراینیان له خپل هېواده وتلي او 2 میلیونه نور د اوکراین دننه د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د اوکراین په دوو ښارونو لاسک او ایوانو فران کیفس کې دوه پوځي هوایي ډګرونه ویجاړ کړي دي. روسیا شانسونو ته د هېواد د دفاع وزارت د ویانګ ایګور کنشلکوف په وینا خبر ورکړ چې د فبروري له 24 را پدیخوا چې روسیې ځانګړي عملیات پر اوکراین پیل کړي دي، د اوکراین 3214 پوځي تاسیسات ته لمنځه وړي دي. دا ادعا تر اوسه په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. د روسیې د اپوزیسیون زندانی مشر الکسی نوالنی له خلکو غوښتي دي چې د اونۍ په پای کې یعنی سبا او بل سبا پر اوکراین د پوتین د برید پر ضد اعتراضونه وکړي. نوالنی دا غوښتنه نن په یو پیغام کې چې په انسټاګرام کې خپور کړ وکړه او خلکو ته یې وویل چې له نیولو مه بیریشي. پر اوکراین د روسیې د برید له پیله تر اوسه په روسیه کې نږدې 14,000 کسان له جګړې سره د مخالفت په خاطر د اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو له لورې نیول شوي دي. دا سجده راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي او د قطر له یو شمېر چارواکو سره وکتل. د دې لیدنې کتنې هدف
چې د افغانستان د نوي حکومت په رسمیت پیژندل او د شتمنیو ازادېدل د افغانانو مشروع حق دی.
په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو درې ورځنۍ جرګه پیل شوه.
منظور پښتون چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر هغه هم راغلی دی دلته په تالار کې ناست دی.
طالبانو ته افغان ښځینه فعالانې وړاندیز لري.
اړتیا ده چې باید ښځه هم کار وکړي او نارینه هم کار وکړي تر څو هغه عقبمانۍ چې ده هغه پوره شي. د ښځو فعالیت یو اړین موضوع ده.
او په نورستان کې مو د اوبو له نویو پروژو خبرو.
925 کورنیو څلورو جماعتونو او دوا بابا ښوونځیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په انتالیا کې د امریکا او قطر له استازو سره د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت خبري وکړي. دوی د درې اړخیزه غونډه د ترکیې د انتالیا فورم په څنډه کې وکړه. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې د انتالیا په غونډه کې د ګډون لپاره ترکیې ته تللی نن په انتالیا کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د رئیس الوزرا له مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی او د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویست او ورسره مل پلاوی سره درې اړخیزه غونډه وکړه. د طالبانو د حکومت د باندې چارو وزارت مرستيال ویاند حافظ احمد تکل په وینا درې خواو د انتالیا فورم د رابطو د پرمختګ لپاره یو ښه فرصت وباله.
د افغانستان لوري د خپل هیواد حالات تر بل هر وخت له نړیوالو سره د مثبت او ډیپلوماټیک تعامل لپاره مساعد وبلل او زیاته کړ چې د افغانستان د نوي حکومت په رسمیت پیژندل او د شتمنۍ ازادېدل د افغانانو مشروع حق دی او له همدې سره سیاسي اړیکې او اقتصاد وده کوي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د قطر او د امریکا د متحده ایالاتونو په ډیپلوماټیک ماموریت خبري وکړي او دا ډول ناستې د ټولو خواو په ګټه وبللې. همداراز د امریکا د متحده ایالاتونو استازي د افغانستان په اړه د خپل هیواد پر راتلونکو پالیسی رڼا واچول او زیات یې کړ چې دوی هڅه کوي چې د افغانستان اقتصاد په پښو ودرېږي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو او مؤسسو د استازو په ګډون د ډیپلوماسي فورم په نوم درې ورځې غونډه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په وینا نن پرانستل شو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویست پرون انتالیا ته ورسید. د په یو ټویټ کې لیکلی و چې په انتالیا کې باید د امریکا له مهمو متحدانو سره له افغانستان سره د نړیوال تعامل په اړه وشخی شي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو د رسنۍ جرګه پرانستل شوې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اشکزي نن د جرګې د پرانستو پر مهال ادې ته خبري کړې دي او د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د نامنویو د خلکو د بیکوري او د خپلو سرچینو د واک په ترلاسه کېدو بحث رابلل شوی دی. له سیمې زموږ خبریال راسره دی، تر اوسه پورې جرګې ته کومو مشرانو خبري کړې دي؟
مننه. نن د جرګې په پیل کې محمود خان اچکزی چې هغه جرګې ته خپل وینا وکړه، له هغې وروسته د عوامي نېشنل ګوند باچا خان مرکز مشر چې و هغه راغلی و، هغه خپل وینا وکړه. د هغې وروسته مختلف چې کوم واړه دلته کې قومي مشران دي، هغې ویناګانې وکړې. خو که مونږ داسې د سیاسي شخصیتونو ذکر وکړو، د محسن داوړ هغې نه مخکې چې و نه هغه د وړانګ لوڼه چې دا یو مدني فعال ده، د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی هم ده، درمن لوړی خور، هغې جرګې ته وینا وکړه. منظور پښتون چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر هغه هم راغلی دی، دلته په تالار کې ناست دی، خو منظور پښتون تر اوسه پورې لا جرګې ته وینا نه راکړې.
تر اوسه پورې چې دوه مشرانو خبرې کړې دي، د دوی په خبرو کې کوم ټکي سره نږدې وي او کوم سره مخالف؟
تر ټولو مشترک خبره چې کومه ده، هغه پکې دا نام نه ده چې په دې سیمه باندې کومه نامنی تیره شوه یا کوم خلک دلته کې اوزه پلی شو. دا هغه چې کوم لاملونه دي په هغه باندې خبرې وشوې، او دا هغه د لپاره د حل لارې په لټولو باندې خبرې وشوې چې بيدا جرګه کینی او دلته کې یو فیصله وکړي چې د دې نام نه یا د ترهګرۍ مخنیوي مونګه څنګه کولی شو. دا شي څه خبره پکې نشته چې مونږ وایو چې ځینې خبرو کې اختلاف دی یا یو بل لري خبرې دي. تقریبا دلته کې چې کوم ستونزې دي، د دې ځای د ولس ناغه یو ستونزې دي، په دغه دریو ستونزو باندې خبرې کیږي چې ناامني د پښتنو د سیمو وسایل چې پاغي باندې خپل حق لري، او د پښتنو قانونو ترمن د چې کوم خپل شخړې دي، خپل لانجې دي چې هغه شخړې او لانجې چې کوم ناغه هواري شي.
په قومي مشانو کې کوم کسان د جرګې ته راغلي دي؟ دا د خبر پښتونخوا د خو مشان دي او کنه د بلوچستان هم خلک راغلي
د دلته کې په تالار کې کوم خلک دي؟ پاغي کې خو زیاتره شمیر چې هغه د بلوچستان نه راغلي دي، ځکه چې دا جرګه چې د پښتونخوا ملي و امیګون د تنظیم لاندې کیږي، او د پښتونخوا ملي و امیګون چې دغه په بلوچستان کې زیات خلک لري او زیات کارکونان او غړي لري. د نوري پښتونخوا نه، د خیبر پښتونخوا نه اوم زیات شمیر کې خلک راغلي دي، د پیښور 400 مردان تقریبا د هرې سیمه او د ژوند د هرې سانګې سره تړون درون کې کسان او مشران دلته کې موجود دي.
ډیره مننه. کور ودان.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځني صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر چې اوس مهال په افغانستان کې ده، د افغان ښځو پر وضعیت اندېښمنه ده. میرمن میشل باچلی په تازه خبره کړې خبر پانه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید ښځو ته د مشرتابه په کچه ځای ورکړل شي. طالبان ویلي دي د ټولو هغو بشري حقوقو او اصولو عملي کولو تشمن دي چې له اسلام سره په ټکر کې نه وي. نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د بشري حقوقو کمشنر میشل پاش لپاره پنځمبه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د ملاستیال عبدالسلام حنفي او جنو نورو طرف چارواکو سره ترلیدو کته ورسته په یو خبر کړي بیان کې ویلي په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره باید په رهبری کې خزو توان ورکړل شي. میرمن پاش له د افغان میرمنو پر اوسنی وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې افغان میرمنې د جګړې سخت بیوزلي او د نه بیانېدو وړ توتخوالي او تبي سره مخ دي. د دې بیان په برخه کې راغلي د خزو او انجونو په وړاندې توتريخوالي په عامه او خصوصي برخو کې باید هیڅ کله ونس غمل سي، باید و غندل سي او عاملین عدالت تر او کاغل سي. نو موري وای چې افغان میرمنې باید بدلون لپاره فعال استاز وي او د سولې د جوړولو بشر دوستانه او پرمختیاي پروسو د رهبری کولو لپاره ځای ورکړل سي. د افغان خزو د حقوقو ځینې فعالان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر لدی خبر پانی هر کله کوي او وای خزو ته د بیل بیل نورو برخو ترڅنګ پر رهبری کې ونډ ورکول د هغوی اساسي او شرعي حق دی. لدی ډلې د خزو د حقوقو فعال تمنا صدیقي ازادي رادیو ته وویل:
افغانستان متاسفانه یو جګړه ځپړې هیواد ده او اړتیا ده چې باید ښځه همکار وکړي او نارینه همکار وکړي ترڅو هغه عقبمانی چې ده هغه پوره شي. د ښځو فعالیت یو اړین موضوع ده.
د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی د ملګرو ملتونو له دغه چارواکو سره د عبدالسلام حنفي د لیدو کتو په اړه په یو ټویټ کې لیکلي: اسلامي امارات د ټولو هغو بشري حقونو قوانینو او اصولو پلي کېدو ته ژمن دی چې د اسلامي اصولو خلاف نه وي. وړاندې تر دې نورو طالبانو هم په ځلونو ویلي هڅه کوي د وخت په تیریدو د ټولو افغان میرمنو لپاره د هغوی د حقونو لاسرسي ته زمینه برابره کړي. اروپایي ټولنې هم په یو تازه خبر پاڼه کې له افغان میرمنو ملاتړ اعلان کړی او پرون د مارچ میاشتې په لسمه د 50 افغان فعالو ښځو په ګډون یې یو آنلاین ناسته ترسره کړې ده. په دې بیان کې راغلي چې افغان نجونې او ښځې د ژوند د لومړنیو حقونو لاسرسي حق لري او باید حقونه یې ورکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره اکثریت افغان میرمن لکار تعلیم او حکومتي ادارو کې لوانډي د سوداګرۍ او نورو برخو کې بے برخي ګرځول سوي دي. هغه څه چې طالبانو ویلي د وخت په تیریدو به د ټولو ته زمينه برابره کړي.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د شری د واکسین کمپاین سره له سبا پیل شي. دا کمپاین به تر شپږ ورځو روان وي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ د 2022 میلادي کال په پیل راهیسې په ټول افغانستان کې د شری د ناروغي 15,904 مثبت پیش ثبت شوی دی. جزئیات په دې راپور کې
الهام وایي که څه هم کوچنۍ خورزې ته د شری د واکسین دوه دوزه کړي خو بیا هم درې ونې وړاندې د شری ناروغي ونیوه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
اوژان تقریبا یک سه هفته قبل
هوا جان نږدې درې اونۍ مخکې د شری په ناروغۍ یختس و. ډیره سخت شدیده تبه درلوده. وروسته د شری دانې په بدن پیدا شوې. موږ ډاکټر ته یو ډا هغه ورته ویټامین ای، تتراسیکلین او پرستامول ورکړل. اوس یې حالت ښه دی.
یو دوا په نوم تتراسیکلین پس از استفاده ای دوا وازش بهتر است.
دا په داسې حال کې د چې تازه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د دې هیواد په ډیری ولایتونو کې د شری واکسین د کمپاین د پایل خبر ورکړي. عام روغتیا وزارت وایي د شنبه په ورځ به عملی کمپاین پیل شي. د عام روغتیا وزارت د شمیرو پر بنسټ د روان 2022 میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ 15,904 مثبت پیښې ثبت شوې. د دې وزارت ویان جاوید حجیر ازادي رادیو ته ویل:
کزي جمله 48.1% مربوط به
لدې ډلې 48.15 کلونو کم عمره انجونی او 15.9% کې له 15 کلونو کم عمره هلوکان دي. د شری د ناروغۍ په وړاندې چې کم کمپاین پلان سی و سر له سبا شنبه پیلېږي چې شپږ ورځې دوام کوي.
خاط شد و مدت 6 روز را دوام خاط کرد.
خغلی حجیر د همویل چې کندوز، بدخشان، هلمند او جوزجان هغه 15 ولایتونه دي چې د شری ډیرې مثبتې پیښې پکې ثبت شوې دي. د په داسې حال کې چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د بسرحد ډاکټرانو بنسټ هم د افغانستان په هلمند، هرات او کندوز کې د شری د ناروغۍ د زیاتېدو له امله اندېښنه ښکاره کړې وه. د دې بنسټ لوري په خبر شوی راپور کې راغلي چې د 2021 میلادي کال د دسمبر له پایله د 2022 کال د فبروري تر وروستۍ نیټې په منځني ډول ایواز د هلمند بوست دولتي روغتون ته 150 د شری ناروغان وړل شوي. د دې بنسټ مسولینو ویلي ک د واکسینو پر تطبیق د دغه ناروغي مخاونني ول شو نو پر اتونکو شپږو میاشتو کې به په افغانستان کې د شری ناروغي اوج ته ورسیږي.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولی اوستین کووی تر اوسه د سباندی دوونیو په ترڅ کې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی اوکراین ته تر سل میلیارد ډالر ډیر زیان اوښتی دی. ښاغلی اوستین کو دا خبره پرون یوې آنلاین اقتصادي غونډې ته وکړه. بل لور ته د اوکراین د جګړې په اړه د اروپایي ټولنې مشرانو غونډه کړې. د دې غونډې په اړه تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د اروپای اتحادیې مشرانو د روسیې له لورې د اوکراین خلکو ته اړولې کړاو او مصیبت وغانده. د اروپای اتحادیې مشرانو په خپل پرونی غونډه کې چې په فرانسه کې جوړه شوه، په دې اتحادیه کې د اوکراین د فوري غړیتو په اړه د دغه هیواد د ولسمشر غوښتنه ونه منله. پر اوکراین د روسیې یرغل چې له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته پر یوه اروپایي هیواد تر ټولو ستر برید ګڼل کیږي، د اروپا امنیتي نظم ګډوډ کړی او اروپایي دولتونه د اروپایي اتحادیې د اقتصاد، دفاع او انرژي په برخو کې پر خپلو پالیسیو بیا کتنې ته اړیستلې دي. اروپایي اتحادیه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره سم پر روسیې سخت بندیزونه ولګول، د اوکراین خلکو ته بشري مرستې ورسولې او د اوکراین پوځ په وسلو سمبال کړ. خو په دې منځ کې په اروپایي اتحادیه کې اوکراین ته د غړیتوب ورکولو کې د اوکراین غوښتنې ته منفي ځواب د اروپایي اتحادیه د مشرانو په منځ کې درز راوستی دی. د کرویشیا صدر اعظم اندری پلونکوویچ د اروپای اتحادیه په سرمشیزه کې چې ترنن سهار روانه وو ویل هیڅوک په یوه شواروس کې د اروپای اتحادیه غړی شوی نه دی. له بل خوا د دې سرمشیزي رئیس چارلز میشل له اوکراین سره د خواخوږی د څرګندولو او دغه هیواد د اخلاقي ملاتړ په لړ کې وویل اوکراین د اروپای کورنۍ غړی دی. خو ځین نور وویل چې د اوکراین د ولسمشر ولیدومیر زیلینسکی او د اروپا په ختیځ کې د اوکراین د نورو اروپایي ګاونډیانو د غوښتنې خلاف اوکراین نشي کولی چې په فوري ډول د اروپایي اتحادیې غړی شي. د هالند صدر اعظم چې د اروپایي اتحادیې د پراختیا سخت مخالف دی، په اروپایي اتحادیې کې د اوکراین له غړیتوب سره مخالفت وکړ. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون بیا وویل چې په اروپایي اتحادیه کې د اوکراین د غړیتوب امکان یو مخڅوک ردول نه شي.
بلورته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن د روسي لوري پر اوکراین د کیمیاوي حمله په اړه اندیشنه ښکاره کړه. شغل زیلنسکی د روسي د دې تور په جواب کې چې ګنې اوکراین پر روسي د کیمیاوي حمله په لټه کې دی، د روسي د تور د غیوات د بدو عزایمو نقشه وبلله. په همدې حال کې د اوکراین مرستندوی ځواکونه نن د دنیپرو ښار پر ملکی ساحو د روسیې د تازه حمله خبر ورکړی دی. دنیپرو ښار د اوکراین په ختیځ کې له پلازمینې کیف څخه نږدې 400 کیلومتر لرې پروت دی. پر دنیپرو سربیره نن سهار روسي ځواکونه پر لوچیک او ایوانو فرانکیوس ښارونه هم بمباری کړی دي او په دې دوه ښارونو کې روسیې دا کوي چې پوځي هوایي ډګرونه لمن ځوړي دي. ملګری ملتونه بیا وایي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره تر 2 میلیونه او 3 لکو ډیر کسان له دغه هیواده کډه کولو ته مجبور شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی پرون په یوه اعلامیه کې وویل په اوکراین او ګاونډیو هیوادونو کې د بیړنیو بشري مرستو لپاره شاوخوا 500 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د هغه خبره له دې اندازې پیسو نشته 300 میلیونه ډالر ترلاسه شوی دي. روسیې پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې پر 14مه پیل کړ.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د نورستان په کوم ډول سوالي او د پارون اړوند په کانتیوا کې له درې پرختې شوراګانو سره د چلو پاکو بو د شبکو جوړولو هوکړه لیکونه لاسلیک شول. د اوبو رسولو پایپ سکیمونه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ یا یونیسف لخوا د سبان د 10 میلیونه افغانۍ پر لګښت جوړی شي چې د نشته زرو کورنیو ترڅنګ به شونځیو، جماعتونو او روغتیاي مرکزونو ته هم پاکي اوبه ورکړي. نور په دې راپور کې
د نورستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت مرکز کنتیوا څل کلی او د کامدش ولسوالۍ بازګل او میردش کلیو کې څه د پاسه 10 میلیون افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالی ملاتړ د اوبو رسولو درې هوکړه لیکونه د نورستان ولایت محترم والی صاحب په حضور کې لاسلیک شو. د نوموړو پروژو په تطبیق کې به 925 کورنیو، څلورو جماعتونو او دوه بابا ښوونځیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي.
د یادو سیمو اوسیدونکو وای په ډیرو ستونزو لری زین اوبر اوړي چې هغه هم صحیح نه دي او د دغه اوبو د څخلو لامل پر بیلابیل ناروغي وخت کیږي. د کامدیش په مردیش او بازګل او د کانتیوا په څل کلی کې په داسې حال کې د څخلو پاک اوبو د دریو پروژو هوکړلی کونه لاسلیک کیږي چې د تیرې دوشنبه په ورځ د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند د تروټ او بګي کلیو ته هم د یونیسف په مرسته د 6.5 میلیون افغانیو په اندازه د اوبو رسولو د دوه شبکو جوړولو قراردادونه لاسلیک شول.
زحمت شیبر او په تخنیکی برخه کې طاهر روشان له تاسو اجازه اخلو. په پاتې د خبري مجله کې له اسمت څاروان سره ملګری شئ.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. یو شمیر کسان چې د ورځې د مزدوری لپاره د کابل ښار واټونو ته راوځي د کار له نشټوالي او بیکاری شکایت کوي. دوی وایي ټوله ورځ د کار موندلو په تمه په واټونو تیر کړي خو ماښام کورونو ته تش لاس ستنیږي. داسې ښکاري چې د طالبانو له واکمنې دوه او د هیواد د اقتصاد له پاشلتیا وروسته پر واټونو د هغو نارینه او شمیر زیات شوی چې د کار په لټه کې دي. نور حال په دې راپور کې
سهار وختي دی او کارګر هم یو یو د کار د موندلو لپاره د کابل خردا ته مناهیار ونی وی چلورلار کې دراټولېدو په حال کې دي. زه د دوی د وضعیت معلومولو لپاره دیسی می ترغلی یم. په سیمه کې خټګر او رنگ مالان له خپل کاري وسایلو سره ولاړ دي او له سیمې د تیریدونکو کسان په لور یې سترګې چلور کړي چې ګوندي کوم څوک به د پیسو په بدل کې د کار لپاره بوځي. په دې سړه هوا کې د کابل ښار په یو بل څنډه کې هم یو شمیر ځوانان او پاخه عمر لرونکو کسان په تن زړو جامو او چاودلو لاسو د کار په لټه انتظار باسي. نن جمعه ده او د اونۍ د آخر ورځې په توګه مزدورانو ته کارونه په اسانه نه پیدا کیږي خو دوی هڅه کوي چې د سبا غم وخوري او ځان ته کار ومومي. دغه کارګرو له ډلې شفی نومې کس خوا ته راغلم او د هغه د ژوند وضعیت په اړه مې وپوښتل. شفی د شپکاسیز کورنۍ نفقه ګټونکی دی. د وای د طالبانو له واکمنۍ مخکې کاروبار یې ډیر ښه روان و او کم ورځې به بیکار و خو اوس په اونۍ کې هم ورته کار نه موندل کیږي.
کار مار نسته خلک پیسې نه لري چې کار مار شروع کړي. اقتصاد د خلکو هم خراب ده. موږ هم راځو سار راځو تر غرمې پورې دلته ناست یو. کار مار نه ملاویږي بس بیکار.
احمد چې د پاخه عمر څښتن دی او د کارګرۍ جامې په تن دي پام یې ور واوښت. دای وای لټول وړاندې د کور د کرایې فکر کې دی چې څنګه یې پریکړي.
کار نسته غریبی نسته ټول مخلوق د خدای به کار ده وونه کې ملکم پیدا کړ نسته کور په کرا ده هغه کرام په موږ وخت دې پنځه مش.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا چار ادارې سیګار د سکال د هود میاستو په لومړیو کې په خپل یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې به د یو کس کلنی اواید په 2022 کال کې 50% تر کم شي. د دې وړاندې یو ان ډی پی په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د یو کس کلنی اواید په 2012 کال کې 650 امریکایي ډالر و، په 2020 کال کې 500 ډالر تر کم شو او په 2022 کال کې به دا کچه 350 ډالر تر راکته سي. هغه څه چې د بیوزلۍ تر کرخې لاندې وګړو سوان بلا اغیزمن کړي. زلمای د کابل ښار یو بل ځوان اوسیدونکی دی چې لاس ګاډی چلوي. دای وایي اوس ان هغه اندازې پیسې ترلاسه کولای نه سي چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې به یې په یو ورځ کې موندلای سوي.
کاربار نه
کار لکوم شو ټول ورځ مو پر واټونو تیریږي. یو شپه کسې ز کورنۍ لرم باید ډوډۍ ورته پیدا کړم. په 100 روپیو یو نیم تر 200 افغانۍ هم کار کولو ته خلکو سره زم.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بیکاری چټک زیاتیدل د ملګرو ملتونو اندېښنه هم راپارولې وه. که څه هم ډېر هیوادونه او سازمانونه د افغانستان خلکو ته د مرستو رسولو هڅې کوي خو د بېوزلۍ او بیکاری له منځه وړل د یو هیواد پیاوړي اقتصاد پورې تړلې دي. هغه څه چې اوسې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. له دې مخکې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي و چې د اقتصاد رغونې لپاره د ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې له لوري د بشري مرستو د جلبولو
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
اوس به هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. په افغانستان کې د عدالت پلټه کې دا د ډیپلوماټ مجلې د یوې لیکنې سرلیک دی. په دې لیکنه کې لولو د طالبانو په خوانیو افغان امنیتي ځواکونو او امریکایي پوځیانو په شمول درست ځواکونه په افغانستان کې د ملکی وګړو پر ضد د جنگي جرمونو په ترسره کولو تورن دي. د دې لیکنې لیکوال وای د جنگي مجرمانو لپاره سزا د یو معیار په توګه مطرح ده، خو د تیر کال په اگست کې د طالبانو لاسته د کابل ورتلو وروسته عدالت ته هیلي نه هیلي شوي دي. د ډیپلوماټ مجلې لیکنې سره سم د سشکاري چې د طالبانو رژیم به د جنگي جرمونو قضیه وڅېړي، خو نړیواله جزایي محکمه ځان ته خپل معیارونه لري او په عین وخت کې د امریکا متحد ایالاتونه غواړي چې د خپلو خلکو او ملي ګټو ساتنه وکړي. ډیپلوماټ مجلې یادونه کوي چې نړیواله جزایي محکمه په افغانستان کې د شکلتیا اوږ تاریخ لري، خو تر اوسه پورې د دغه هیواد په اړه هیڅ رسمي تحقیق بشپړ کړی نه دی. د پرنټ په نوم خبرونه بیا د افغانستان پر طبيعي سرچینو او د طالبانو لوري له هغو څخه له نړیوالو سره د معاملې په توګه د استفادې په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه لیکي د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې کمپنیو ته بلنه ورکوي چې د افغانستان په سترو طبيعي سرچینو کې پانګونه وکړي، له مهمو نفوذ لرونکو هیوادونو سره په خبرو بوخت دي. د خبرونه پر اساس د طالبانو مشران هڅه کوي چې د خپل حکومت د رسمیت پیژندلو په بدل کې له هیوادونو سره د خپل طبي سرچینو پر سر معامله وکړي او په عین حال کې په افغانستان کې د نقدو پیسو د کموالي مخه پرې ونیسي. له بلې خوا طالبان هیله لري چې د طبي زیرمو په وسیله به افغانانو ته کار پیدا کړي او په دې توګه به په هیواد کې مشروعیت ترلاسه کړي. د خبرونه پر اساس افغانستان په نړۍ کې د وسپنې څلورم ستر زیرمه لري او د امریکا د متحدو ایالاتونو د جیولوژیکي سروې لمخې د افغانستان یوازې د وسپنې او مسو ارزښت 200 میلیارد ډالرو ته رسیږي. همداراز افغانستان له بولوویا وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډیر لیتیم لري او له همدې کبله ځینې متخصصان د لیتیم له کبله د افغانستان شتمنۍ له سعودي عربستان سره پرتله کوي.
زما افغان خاص رزګان سوالی څه ښه پیغام کړم. زه طالبان څخه غواړم دغه مشو امنیت ونسی، ځکه زما د ولسوالۍ د سامه څخه د مرابات په سیمو کې ورته دو موټر موسسه د ځایي اوسېدونکو له خوا څخه چور شوی دی. ما چې دا غله ونسی او د قانون منګول ته وسپاري وسره
ازادي راډیو ته مې پیغام دغه دی چې موږ سکرین د وسپار میاشتې او نیمه میاشتې د ماجرینو دغه ته مور کړی دی. نو د دې د کالج پر دا باندې څه پیسې ما جرن تور کول چې تر اوسه پورې د دې درخنه د مالو چې څه وخت ور کوي او څه وخت ور کوي چې دا پیغام دی. او سلام علیکم وره
پیغام زادی دا د زړه کوم ګرانی د خولاکه په جیب کې یو دی لري مسکنان خلک در په دار شولو د دې دی ولا کلرو د ماسان دې چې خوري دا وڅال په دې مر کې د قران دی د امرستي وجه د خانان خلک ګرځي خوري د موټران او خلک خوري د خدای ریدي دا وڅا کړ راي لاس یې په دې من
ما پیغام دا د ګران اورورا چې دلته په هلمند ولایت مرجو د سوالي کې خدای څنګه کار نه کوي چې پلان څه کوي دا سره خراب دي دا زه هله کوم چې مخابراتي شرکتونه دا فعال کړي دلته سم کار نه کوي نو موږ څه وکړو. په سلام ته احترام
یار دا مامورینو دا یا مالیمنو مامورینو سره هیڅ کومک نه کیږي. په تیر بیا دا مامورینو مامورینو څخه معاش هم کم دی او شان هم ګران دی. نو دا کومکونه کیږي د وطنو د خلکو سره کومکونه کیږي. دا د بيو یونیسف هغه دی چې سړي څنګه ګیری په دې کې لري ان یې غنم کړی ان یې تاریخ غنم یې باسي په وګو په پورو په ګوډي تاریخ خپل چرچو شو دغه شوی او دا مالیمن چې څوک ته وجونه کیدا مامورینو ته په تیر بیا دا مامورینو ته یار نه یو کومک هیڅ یو مو سیستم دا تو جوړه د کړه زکه چې په دې کې د دې ځلانه زایږي ولیکي غلا په
اما شانین یم د یراته له تماس یو لای له وروزه ما ګله دا د دریا سره پاسپورت دا پاسپورتونه چې څنګه چې څه وخت چې سوي د په وطن کې نه تلیږي او بعض خلک و ایران ته سي او په دا مبارک کې د ماسلونو ته ما یله دا چې داخل ګور را مشکل تر څلور اسره سوي وکي. بس سلام علیکم سای تمام
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلینا ګلدین کم خلک چې الله پاک ګور کړی دي یا کم خلک امر یا کوټه یا کار رقم یا په خپل ځاني خلکو سره څوک مرسته نه کوي مرستې یا مستحق بس همدغه دګ صحیح خلک دي ول دا کوم دا نور خلک دي دا مستحق نه دي د افغانستان باشنده نه دي په افغانستان کې حق نه لري الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او دا غوښتنه ده چې د دې خلکو غم وشي دې خلکو له کومه ورکړي او مرسته وشي بغیر د الله تعالی نه بل یو اسره نشته دی.